ډیر مننه ستاسو مصطفی صدیقی و علیکم السلام د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د قاتم لا تړ د ماموریت په څیر د سولي علي شورا هم هیله منه ده چې 2019 نه دی کال به په افغانستان کې سولي ته ډیر امکان برابر سي. نن د مرغومي اجدې 12مه د 2019 نه دی کال د جنوري 2مه ده. په پایل کې خبرونه وړاندې کیږي. افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې پرون په فریاد کې د دوو ایرانی وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي. د ولسي جرګې یو کمیسیون د هوایي چلن له ملکی ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي ستونزې حل کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلوالو په برید کې 4 پاکستاني سرتیري وژل شوي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین پل اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایرانی وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي. شاهین پل اردو پرون رسنوي ته په استول سوي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه هوایي او ځکني بریدونه د فاریاب د شیرین تګاب او خواجه سبسپوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړی دي. په بیان کې ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. 209 شاهین قلوردو وای چې په دغه عملیاتو کې 4 افغان سرتیری هم جوړ بلسوي او ملکیانو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتي. د دولت وسلوال مخالفانو تر دې دمه د فاریاب د پرونیو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ولسترګي د مخابراتو او مواصلاتو کمیسون د افغانستان د هوایي چلن له ملکی ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکی او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د دې کمیسون منشي موسی خان نصرت پرون ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د هوایي چلن د ادارې مشر د سپارښتنو او سپینوي لپاره وروغواړي.
اوسنی ورځو کې دا مشکلات پر سوي د دوه دال لپاره د نیمګړتیا او دره پچېدو لپاره به هغه د وردونه وردی مستقل رئیس راوغړو هغه ته به دا نیمګړتیا ورپکوتو.
د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون وروسته له هغې دا غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې له مسکو څخه کابل ته د آریانا هوایي شرکت د یوې الوتکې پرواز 8 ساعته وځنډید او د هرات پر هوایي ډګر د کامیر په یوه الوتکه کې د اکسیجن د نشتوالي ستونزه پیدا شوه. د ملکی هوایي چلن ادارې مسولانو په دې اړه تر اوسه له څو ویلو ډاډه کړې ده. د ادارې فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی شاروال کریم الله حکیمی د اختلاس او لدند څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په 1 کال او 2 میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. د دې علني محکمې پر مهال په خپله د کلات پخوانی شاروال حاضر نه و. د محکمې رئیس شیرقه منیب پخوانی شاروال کریم الله حکیمی په 3 موردو کې محکوم کړ. محکمې دغه راز د حکیمی ځینې شریکان په 2 او 3 کلونو بند محکوم کړل. د موظف څارنوال د صورت دعوا له مخې د کلات پخوانی شاروال تورن و چې د 1290 لمریز کال په پراختیایي پروژه کې 1 میلیون افغانۍ اختلاس کړی او له وظیفې تر لرې کېدو وروسته یې هم له حکومت څخه 6 لک افغانۍ معاش اخیستی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوز د روزنې پر یو مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیری وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. پولیسو ویلي چې دغه برید پرون د بلوچستان په لور لایي سیمه کې سوي او امنیتي ځواکونو تر 7 ساعته جګړې وروسته ټول حمله کوونکي وژلې دي. د لور لایي د پولیسو مشر عطاو رحمان ویلي چې په برید کوونکو کې 2 ځانمرګي وو. تحریک طالبان پاکستان پر پاوز د پرونی برید مسولیت منلی او د ورته بریدونو خبرداری ورکړی دی. اروپایي ټولنې له بنګلاديشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې په بنګلاديش کې په وروستیو انتخاباتو کې تاوتریخوالی او د پام وړ خنډونه ثبت شوي چې له کبله یې دا پروسه زیانمنه شوې ده. د بنګلاديش د صدر اعظم شیخ حسینه په مشرۍ ائتلاف د تېرې 1 شنبه په انتخاباتو کې د غوڅ اکثریت او بری اعلان کړی دی. صدر اعظم شیخ حسینه د انتخاباتو د بیا ترسره کولو لپاره د حکومت د سیاسي مخالفانو غوښتنه رد کړې ده. په جرمنی کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت چاپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر څو ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې بهرنیان ووژني. دغه پیښه پرون د جنوري اوله د نوي میلادي کال د جشنونو پر مهال په نورد راین ویستفالن کې سوې ده. په دغه ایالت کې د کورنیو چارو ایالتي وزیر هربرت ریول وویل حمله کوونکي ښکاره نیت درلود چې بهرنیان ووژني. راپورونه وایي حمله کوونکی چې 50 کلن و په څلورو موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ورته ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان دي. د ایالت څارنوالان وایي چې پولیسو دا قضیه هدفمنده حمله بللې او څېړونکي وایي داسې اطلاعات لري چې دغه کس رواني ستونزه درلوده. او د هغه امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولی کورنۍ وایي هغه بې ګناه دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. پال ویلن چې د امریکا د سمندري ځواک متقاعد پوځي دی له تېرې جمعې راهیسې درک نه دی لګېدلی. روسیه ویلی چې دغه امریکایي وګړی په روسیه کې د جاسوسۍ د فعالیتونو په تور توقیف سوی دی. د پال ویلن کورنۍ په یوه لیک کې چې د آزادی اروپا آزادی راډیو یې یوه نسخه ترلاسه کړې ویلي چې دوی د ویلن د سلامتۍ په اړه اندېښمن دي. په همدې حال کې د بورک وارنر په نوم یوې کمپنۍ چې د امریکا په میشیګن ایالت کې فعالیت کوي پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې پال ویلن د دې کمپنۍ د نړیوالو امنیتي چارو مشر دی او په امریکا کې دننه او بهر یې د دې کمپنۍ چارې څارلې. د روسیې حکومت تر اوسه دا نه دي ویلي چې پال ویلن په روسیه کې په څه ډول جاسوسي کارونو تورن سوی دی. دا ازادي رادیو ده. د یو سات خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د قاتم لاټړ د ماموریت په څیر د سولې علي شورا هیله منه ده چې 2019 میلادي کال به په افغانستان کې د سولې لپاره ډېر امکانات برابر کړي.
این تلاش ها هم نمایندگی ازی میکنه و نماینگر عزیز که ما در سال 2019 بتونیم امیدوار بر سال باشیم.
بلخوا د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د افغانستان لخوا د سولې د خبرو لپاره یو هیئت به سعودي عربستان ته ځي او د سولې پر مسله به خبرې کوي.
موږ هیله من یو چې د افغانستان لخوا هم یو هیئت ته غونډې کې ګډون وکړي. همغه هماهنګي و وعده چې شوې ده امیدوارم چې هغه وعده عملي ګام وچت شي.
د سولې پر موضوع بل راپور دا دی چې ایران ته د طالبانو د هیئت تر سفر وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته ځي. د خوست اوسیدونکو نوي ټاکل سوي والی ته خپلې ستونزې بیان کړې.
مهاله قراردادونه د اوسم د خوست یوه جدي ستونزه ده. پخوا یو زورواکی ته ځمکه یې لاندې کوله خو اوس هماغه د غصب یو بل ډول وشو نوي کاله دلته ځمکه په قراردادو.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې متحده ایالاتونه وایي چې له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرایل د امنیت لپاره د امریکا پر همکاري اغیز ونه کړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. تاسی ازادی رادیو ته غوږی است. د سولې علي شورا وایي په نوي 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندي موجوده ده. د دې شورا مرستیالی حبیبي سورابي تېره شپه ازادي رادیو ته وویل په تیر میلادي کال کې د افغانستان د سولې لپاره زیاتې هڅې سوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتلو ته خوشبینه دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا او په دې هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت هیله مند او خوشبینه دي چې نوی 2019 کال به افغانستان ته سوله راولي. د سولې د علي شورا مرستیالې حبیبه سورابي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په تیر میلادي کال کې هڅې په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې اجماع په رامنځته کولو متمرکزې وې.
شورای عالی سراسر یک قسمت ما هم خوشبینی داریم. اصلا نشانه ها
داوای د سولې علي شورا په دې اړه خوشبینه ده. اصلا نخې نښانې داسې دي چې نړیواله ټولنه هم په دې باور ده. د سیمې هیوادونه هم هڅې کوي او د افغانستان خلک چې کلونه یې کړاوونه ګاللي هم په دې باور دي. موږ په تېر کال کې زیاتې هڅې وکړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره یوه اجماع رامنځته کړو. همدې هڅو ته په پام موږ په 2019 کال کې سولې ته هیله مند یو. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د سولې لپاره شو پرمختګونو ته خوشبینه ده. نوموړی وایي د سولې د هڅو لپاره په څو هیوادونو کې تګلارې څېړل کیږي. سیمه ایز لوبغاړي د سولې لپاره فشارونه راوړي، طالبان د سولې خبرې کوي او د افغانستان حکومت هم د سولې په باب غږیږي. په تیر میلادي کال کې د امریکا، روسیه، سعودي عربستان، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د سولې لپاره هڅې کړې دي. متحده ایالاتو په تیره سپتمبر میاشت کې په کابل کې خپل پخوانی سفیر زلمه خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. ښاغلي خلیلزاد تر اوسه پورې درې ځله له طالبانو سره خبرې کړې دي او د سولې د هڅو په لړ کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي دي. بلور ته سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. ایران هم تایید کړی ده چې د دې هیواد د بهرنۍ شرو مرستیال وزیر عباس عراقچی په دې وروستیو کې له طالب استازو سره کتنه کړې ده. له بل لوري ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ورځو کې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا په 2019 کال کې په افغانستان کې سولې ته خوشبینه ده، خو په عین حال کې پر دې شورا انتقادونه کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په مسأله کې د پام وړ کومه لاسته راوړنه نه لري.
مومردل چې د سولې عالي شورا وایي په نوي 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندیسته. بلخوا د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د افغانستان لخوا د سولې د خبرو لپاره یو هیئت به سعودي عربستان ته ځي. خو د دې شورا ویاند وایي چې تر اوسه د دغه هیئت غړي نه دي مشخص شوي. بلخوا د مشرانو جرګې رئیس وایي که وسلوال طالبان له افغان هیئت سره له خبرو ډډه کوي، حکومت باید جدي ته هیئت وانستوي. ناجیه صفه یو نور تفصیل.
سره لدی چې وسلوالو طالبانو په سعودي عربستان کې د افغان حکومت لاستازیو سره له مذاکراتو ډډه کړې، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره به افغان پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله من یو چې د افغانستان لخوا هم یو هیئت ته غونډې کې ګډون وکړي. هماغه هماهنګي و وعده چې شوې ده، امیدوارم چې هغه وعده عملي ګام وچت شي او هر هغه هیواد چې موږ سره سازنده او قوي او با صداقت قدمونه اوچتوي د سولې د پسې ملاتړ لپاره، موږ هغه په خیر بولو او موږ هرکلی کوو.
ټاکل شوی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د رواني جنوري په میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي ترڅنګ به پکې د امریکا، متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې خبرو موضوع د دغه سفر اساسي هدف دی. د سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. خو د کوټې شورا یو غړي د خپل نوم نه خودلو په شرط ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې له امریکایي چارواکو سره په عربستان کې خبري کوي، خو په ډاګه کړي نه ده چې له افغان حکومت سره به خبري وکړي او کنه. دوه اونۍ وړاندې طالبانو د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیګل شوي پلاوي سره خبري ونه کړي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په حواله راغلي چې نوموړي کابل ته خپل وروستي سفر په ترڅ کې افغان چارواکو سره ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضروي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د وسلوالو طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې وایي حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره پلاوی وانستوي او سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي.
غوښتنه هم دای چې که طالبان انکار د جدید مجلس نه د افغانستان د حکومت هیئت سره کوي او بیا د بزوبي غونډې مجلس مخې ته راځي، نو زموږ خواهش به دای چې زموږ افغاني هیئت سره لاړ نشي. څوک چې هلته مجلس مخکې ورسره وړي هغوی خپل مجالس مخکې ته بوځي او د افغانستان حکومت په دغه حالاتو باندې، خصوصا د سولې عالي شورا بورد په دغه حالاتو باندې د سره تکتنه وکړي چې دا د افغانستان د نظام په خیر ده که نه ده، تر څو یو اجماع مخې ته راشي او بې د هغې نه وروسته دې کار ته ادامه ورکړ شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي سوله په عاجزۍ نه راځي او حکومت باید داسې کړنې ترسره کړي چې وسله وال مخالفین، ګاونډي هیوادونه او د هغوی تمویلونکي سولې ته اړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اجرایه ریاست د طالب استازو او ایرانی چارواکو ترمنځ وروستۍ کتنې ته په اشاره وایي چې د افغان سولې په اړه سیمه ایز اجماع د قوي کېدو په حال کې ده. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي په تهران کې د ایرانی چارواکو او طالب استازو ترمنځ لیدنه د هغه سیمه ایزو هڅو یو برخه ده چې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان سولې په اړه سیمه ایز اجماع د قوي کېدو په حال کې ده او افغان حکومت د ټولو هغو هلو ځلو هرکلی کوي چې له مخې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هڅول کېږي.
د افغان سولې په اړه خوشبختانه سیمه ایز اجماع لا د لا قوي کېدو په حال کې ده. ایران هم په همدې تړاو باندې خپلې هڅې تیزې کړې دي او د افغان حکومت سره ټول هغه کوم تلاشونه چې کېږي هغه د حکومت سره شریکوي او کوښښ دا کوي چې د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکت باندې د سولې خبرو اترو پیل ته زمینه برابر کی. موږ له دغه هڅو هرکلی کوو.
ښاغلی خوزون وایي افغان حکومت هیله مند دی چې له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې به د ایران هڅې مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ طالب استازو په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ولیدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی تیر ورځ په تهران کې خبري اعلان ته وویل چې طالب استازو د ایران د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر عباس عراقچی سره په هر اړخیزو مسایلو خبري کړې دي. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره دغه لیدنه تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو یو پلاوی په افغانستان کې د اشغال د پای ته رسیدو څخه وروسته افغانستان د سولې او امن د اعادې په اړه له ایران سره خپل نظریات شریک کړل. له دې مخکې کابل ته تیرونی د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار علي شمخانی هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې تایید کړ چې د طالبانو له استازو سره یې خبرې کړي او دغه خبرو ته به دوام ورکړي. په وروستیو کې د افغان سولې په برخه کې هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې دي. په ابوظبي کې د افغان سولې په اړه ناسته او د سیمې هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه هغه څه دي چې په کور دننه یې سولې ته د افغانانو هیلې زیاتې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په روسیه کې د طالب استازو او د سیمې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ګډه ناسته هم ترسره شوه چې افغان حکومت ته پکې ګډون بلنه ورکړل شوی و خو افغان حکومت پکې په رسمي ډول برخه وانه خسته. اوس پښتنه دا ده چې ولی افغان حکومت د روسیې په ناسته کې برخه وانه خسته او د ایران هلې ځلې د هرکلی وړ بولی. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزن وای دوړه ناستي توپیر لري. نو وړه وای د روسیې په ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د افغان سولې په اړه یوازې نظریات شریکې دل خو د ایران او تهران په لیدنه کې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته هڅول کیږي. ټاکل شوی چې په روانه جنوري میاشت کې هم په جدک د افغان سولې پاړه ناست تر سره شي. د دغه ناست دقیقه نیټه نه د پډاګه شوی خو ویل شوی چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو، امریکا او طالبانو استازي به پکې برخه واخلي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ایران او طالب استازو ناست ته خوشبينه دي او وایي چې افغان حکومت باید لره منځ شوی فرصت سمه ګټه واخلي. د دغه کمیسیون غړي ګل پاچا مجیدی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اوس هغه کارش ول چې دوی برلاسي دي په طالبانو کې هم کومي وسلې چې نیول شوی وي هغه هم رښتیا دي. دا ټول رښتیا دي. نو د دوی دغه اقدام چې اوس علي نیکوي د دې معنی ورکوي چې دوی د افغانستان کې د وی سولې راوستو لپاره خصوصا د اجماع لپاره چې منطقوي اجماع جوړیږي د دې لپاره خبر دی او د سولې لپاره زه فکر کوم یو ضروري کار وو چې وشو.
خاغلی مجیدی وای که څه هم له دغه ډول ناسو به ګاونډي هیوادونه هم د ځان په ګټه استفاده وکړي خو نوموړی وای اوس د افغان حکومت په خ مدیریت پورې اړه لدی چې څنګه کولای شي دغه ډول اړیکی د ځان په ګټه وڅرخوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د همدې موضوع په تړاو اوري چې ایران ته د طالب هیات سفر وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د روانې اونۍ په پای کې کابل ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې عباس عراقچی به د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
په دې وروستیو څو میاشتو کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو له لوري د افغان سولې لپاره هڅې له بل هر وخت زیاتې شوې دي. ایران ته د طالب پلاوی له سفر دوه ورځې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ به د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته راسي. د دغه وزارت ویاند صبغت احمدي د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سفر د ایجنډا په اړه زیات معلومات ورنه کړل، خو یې ویل دواړه لوري به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او یو شمېر نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. هغه وایي ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ښاغلی عراقچی د پنجشنبې په ورځ کابل ته راسي، له افغان ولسمشر اجرایي رئیس او د بهرنیو چارو له وزیر سره به خبرې وکړي. دوی به د دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو مواردو په اړه بحث وکړي. له دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي وو چې ښاغلی عراقچی به د کابل او تهران ترمنځ د همکاریو د سند د کمیټو د بحث د وروستۍ کېدو پاړه کابل ته ولاړ سي. نوموړي زیاته کړې وه چې یاد پلاوی به د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو د سند د پنځو کمیټو په اړه کار وکړي، خو په دوو کمیټو یې تر اوسه کار وروستۍ سوی نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د دغه هیواد د امنیت شورا د سلاحکار په مشرۍ یو لوړ پوړی ایرانی پلاوی کابل ته سفر کړی وو، او د دوشنبې په ورځ ایرانی چارواکو په تهران کې له طالب پلاوی سره ملاقات تایید کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي وو چې د دغه پلاوی هدف د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د تعینولو موارد وو. د ایرانی چارواکو په خبره چې طالب پلاوی د عراقچی په ریاست له ایرانی چارواکو سره خبرې کړې او افغان حکومت هم په جریان کې کړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې په احتمالي توګه ښاغلی عراقچی به له طالبانو سره د دوی د خبرو راپور کابل ته ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی له سولې سره د ګاونډیو هیوادونو همکاریو ته چندانې هیله من نه دی. هغه وایي له بده مرغه د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې نه زیات په خپلو ګټو ټینګار کوي او د سولې په قضیه کې خپلې ګټې لټوي. په ځانګړې توګه ایران، روسیه او پاکستان موږ پوره خوشبین نه یو او ډاډه نه یو چې په دې برخه کې به صادقانه عمل وکړي. ښاغلی کلکنی ټینګار کوي چې افغان حکومت په ځانګړې توګه ایران دې ته متقاعد کړي چې دوه اړخیزو اړیکو ته ژمن او طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته په حاضرېدو کې مرسته وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولس جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون د هیواد ملکی هوایي چلند د خپلواکې ادارې غواړي چې د پروازونو پر مهال مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. افغان متخصصان وایي چې د ملکی هوایي چلند ادارې ته پکار دي چې الوتکې له تخنیکي پلوه مجهز کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اوري.
د افغانستان د هوایي چلند د خپلواکې ادارې د ځینو الوتکو په پروازونو کې ځنډ، د الوتکو تخنیکي ستونزې، د ظرفیتونو کموالی، د پروازونو لپاره د منظم پلان نشتون او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د افغانستان د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون یې په هوارولو ټینګار کوي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون منشي موسی خان نصرت د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کامیر او اریانا هوایي شرکتونو روستې ستونزو ته اشاره وکړه. ویل د کامیر هوایي شرکت الوتکه په هرات ولایت او د اریانا هوایي شرکت الوتکه له مسکو نه کابل ته په هوایي پرواز کې له ستونزو سره مخ شوې دي. د هیواد د هوایي چلند پر خپلواکې ادارې ټینګار وکړ چې د دغه الوتکو مسلکي او تخنیکی ستونزو ته تدابیر ونیسي.
بللار نه صدال چې دا باندې وردی مستقل ریاست هغه رئیس راوړځي او دا په کراتو دا کار مشکړې کم نه علاج چې اوسنی ورځو کې دا مشکلات پر سوي د دوه دال د پاره دي نیمګړتیا او دره پچتو د پاره به هغه دا وردی مستقل رئیس راوړو هغه ته بدن نیمګړتیا او پکوته تر څو چې د خپل مشکلات لایکی او پاینده کې مسافرو د تر مخامخ نشي.
دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په دې وروستیو کې د هرات په هوایي ډګر کې د کامیر د شرکت یو الوتکه د پرواز پر مهال د اکسیجن د نشتوالي له ستونزې سره مخ شوې وه. له مسکو نه د کابل په سفر کې د اریانا هوایي شرکت په پرواز سباندې 8 ساعته ځنډ رامنځته شوی و. ځینو کسانو دغه ستونزه د ټولنیزو شبکو او په تیره په فیسبوک کې هم خپره کړې ده. د هوایي چلند خپلواکې ادارې مخکې له دې ویلي چې اوس اریانا او کامیر هوایي شرکتونه په هیواد کې دننه او بهر پروازونه ترسره کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د هوایي ملکی چلند د مسؤلینو نظر ولرو، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. د هوایی چلن متخصصین وای د هواد د ملکی هوایی چلن ادارې ته پکار دشه الوتکه له تخنیکی پلو مجهز کړي. د اریانا هوایی شرکت پخوانی رئیس موین خان آزادی رادیو ته وویل
نن سبا کې ټول امکان شته مسافر هم شته ولایت ته پروازونه لري د خاطر د دې لپاره یو ښه قوي منیجمنت پکار دی او په څنګ کې سرمایه گذاری پکار ده چې نوې الوتکه ورته واخیستل شي هم د مسافرو هم داخلي بخشته هم خارجي بخشته هم کارګو بخشته او که دا کار ونه شي آهسته آهسته خدای نخواسته از تینو سقوط کوي.
د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون وایي د هیواد امنیتي ستونزو ته په کتو مسافر له ځمکني سفر نه هوایی سفر غوره ګڼي. د دې له امله حکومت ته پکار ده چې هوایی چلند ته زیاته توجه وکړي.
تاسی ازادی رادیو تغواجیست اوز با احمد شیبر را توی چه دنری پا مهم و رسپانو او خبرونه که در افغانستان پرد سرغلی.
نیویورک تایمز او رسپانی پا خبلا تازگانه که تردی سرلیک لندلی که نخبره کرده. حقا زمان را رسیدلی چه امریکا لافغانستان ووزی. او رسپانه لی که واشنگتن پوری وداس معموریت لحد زیاد لگشت که بی چه شایی در متحد یالتون و ستراتیجیک و سیالانو تایی چه گته و رسیشی. نیویورک تایمز څرګندوي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه چې 2000 پوځان شای تر وړي پورې لا افغانستان وباسي د خپل ولسمشر د پریکړې په برخه کې نوې اندېښنې پیدا کړې دي. خو د ورځپاڼې په باور هغه وخت را رسېدلی چې ژر یا په ځنډ به امریکا یو مخ له افغانستان خپل پوځان بهر کړي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان جغرافیایي موقعیت او قومي ترکیب دغه هیواد له لویې ستونزې سره مخامخ کړی دی که نه امریکا چې څومره لګښت په افغانستان کې کړی دی خامخا یې ستونزې هوارې دي. خود پاکستانی خبریال احمد رشید په وینا واشنگتن تر ډیره پر انتخاباتو تمرکز وکړ او ونه توانید چې د افغانانو ورځنۍ ستونزې هواری کړي او د ډوډۍ غم یې وخوري یا هم د افغانستان زیربنا سمه ورغوي او کرهنه یې لږ تر لږه د سولې د کلونو کچې ته لوړه کړي. د ورځپاڼې په باور هیله تل شوې خو اوس امریکا په افغانستان کې له دې څخه په واټن کې ده. ورځپاڼې ویلي کې امریکا له دې ویرې په افغانستان کې ده چې وضعیت نور پسې خراب نه شي. نیویورک تایمز ویلي کې د امریکا حضور په افغانستان کې تر امریکا د چین پاکستان روسیې هند او ایران په ګټه ډیر تمام شوی دی ځکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه شاوخوا هیوادونو ته د افراطیانو د سرایت مخه نیولې ده. دغه هیوادونه اوس په دې تمه دي چې شایي د امریکا ملاتړی حکومت په افغانستان کې سقوط وکړي او دې میدان ته راودانګي خو دوی له دې خبر نه دي چې په یوه ژور څا کې به ډوب شي. یوې بلې ورځپاڼې ډیلی میل بیا د طالبانو او ایران د مذاکرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې آخر طالبانو دا ومنله چې له ایرانیانو سره یې کتلی دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت یې سره څیړلی دی. د ورځپاڼې په باور له دې دا څرګندېږي چې طالبان تر څه بریده ډاډه دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. پخوا هم د طالبانو او ایرانیانو ترمنځ د لیدنو کتنو راپورونه خپاره شوي وو خو ایران دا خبرونه ردول. دا لومړی ځل دی چې هم ایران او هم طالبانو په ښکاره د دې خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. د ډیلی میل په وینا له سوریې څخه د امریکایي پوځانو د ایستلو پریکړې او دې خبرې چې واشنگتن به په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمیر کم کړي په متحد ایالتونو کې اندېښنې پیدا کړې دي او منتقدان وایي چې په دې ډول به ولسمشر ټرمپ په سیمه کې د ایران نفوذ ته لار پرانیزي.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 28 دقیقې سوې. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرایل د امنیت لپاره د امریکا پر همکاري هیڅ ډول اغیز ونه کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په برازیل کې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه. پامپیو ویلي چې د داعش پر ضد مبارزه د ایران د یرغل د مخنیوي هڅې او له اسرایل څخه د امریکا ملاتړ به دوام کوي. د فرانسې د خبري اژانس په حواله نور تفصیل له رضوان مراد نه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له سوریې نه د امریکایي سرتیرو وتل به ل اسرائیل سره د امریکا د ملاتړ په مسأله کې هیڅ شی بدل نه کړي. مایک پومپیو پرون په برازیل کې د دې هیواد د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو په څنډه کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ښاغلي پومپیو ویل له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د ویستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه پر هغو هڅو اغیز نه کوي چې امریکا او اسرائیل په ګډه کوي. نوموړي له داعش سره مبارزه د ایران د یرغل مخنیوی د اسرائیل امنیت او په منځني ختیځ کې ثبات هغه مسئلې یادې کړې چې په وینا یې امریکا او اسرائیل پرې په ګډه کار کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مایک پومپیو سره په کتنه کې ویل هیواد یې له امریکا سره پر زیاتو مسئلو خبرې کوي او د سوریې په اړه د متحده ایالاتو د پریکړې پر موضوع به هم بحث وشي. نتنیاهو ویل اسرائیل او امریکا به په دې هم خبرې وکړي چې څرنګه په سوریه او په ټوله کې په منځني ختیځ کې د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره استخباراتي او عملیاتي همکاري زیاته کړي. یو امریکایي مقام چې د مایک پمپیو او بنیامین نتنیاهو ترمنځ کتنه کې حاضر و فرانس پریس اژانس ته ویلي چې پمپیو نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیل امنیت او لزانه د دفاع په اړه د اسرائیل بې قید او شرط حق ته ژمن دی. له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه په داخل او بهر نړۍ کې انتقادونه شوي دي او اسرائیل اندېښنه لري چې دا به په سوریه کې یوه خلا رامنځته کړي چې د سوریې پوځ او د سوریې متحد ایران به ترې ګټه پورته کړي. د اسرائیل هوایي ځواک تر اوسه پورې څو ځله د سوریې پر خاورې بریدونه کړي دي او دغلته یې د ایران د ځواکونو او حزب الله شیعه وسلوالې ډلې وسلوال او مرکزونه په نښه کړي دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلو اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلې دي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی ښاروال کریم الله حکیمی د اختلاس او لدندې د ناوړه استفادې په قضیه کې په وکاله او 2 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې تر لساته جګړې وروسته دا برید پای ته رسېدلی دی. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. په جرمني کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ټپیان شول چې یو وطن خپل موټر د خلکو پر څو ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې چې بهرنیان ووژنئ. د امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولې کورنۍ وایي هغه بېګنا دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د تیر میلادي کال وروستۍ میاشت ملکي کسانو او په تیره لوستو کسانو ته یوه خونړۍ میاشت وه. دغه ډلې پرون ویلي چې د ملکي کسانو وژنه اوس هم په هیواد کې یوه جدي مسله ده. تفصیل له خان محمد سین نه.
د تیر میلادي کال په وروستۍ میاشت کې په هیواد کې د ملکي کسانو او په تیره د لیک لوستو ځوانانو تلفات وو. د ملکي کسانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله سخت اندېښمنه کړې ده. دغه ډلې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د ملکي کسانو وژنه په هیڅ ډول د منلو نه ده او په جنګ کې ښکېل اړخونه باید دغه موضوع په پام کې ونیسي. بلخوا د ولسی جرګې د بشري حقونو او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون منشي عزیزه مصلح وایي د ملکي کسانو وژنې دوی هم متاثره کړي دي. میرمن مصلح د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملکي کسانو په تیره د لیک لوستو ځوانانو د وژلو مخه دی ونیول شي. دې وویل هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي او پوه او عالمان وو ډېر تلفات یې لیدلي. دوی ته هېواد اړتیا لرله. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د ژوند د ساتلو لپاره باید ډېرې هڅې وشي سو د خلکو وژنه مو کمه شي. د ملکي کسانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په اعلامیه کې ویلي چې د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ملکي کسانو 40 قضیې ثبت شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 144 کسان وژل شوي او 49 ټپیان شوي دي. د ملکي کسانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په کابل کې د شهیدانو او معلولینو د چارو پر رومینیت حملې ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې په دغه پیښه کې د ښځو په ګډون یو شمېر تعلیم یافته ځوانان او د یاد معینیت مامورین هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه ډلې د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې تلفات هم یاد کړي او ویلي دي چې په دغه میاشت کې په ټول افغانستان کې 214 ملکي کسان وژل شوي او 212 ټپیان شوي دي. دغه ډلې د دولت له وسلوالو مخالفینو هم غوښتي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره باید پر خارونو له حملو ډډه وکړي او د جنگ دواړه لوري دي د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی وایي امنیتي ځواکونه د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي.
د امنیتي نهادونو رهبرۍ ټولو زیربطو ارګانو ته، ټولو عملیاتي برخو ته، ټولو هغو اشخاص و افرادو ته چې هغه عملیاتي پلانونه طرحه کوي عملیات کوي، هغو ته یې په جدي توګه دا هدایت ورکړی دی چې د عملیاتو په بهیر کې د ملکي وګړو ژوند ته او مصونیت ته سل په سلو کې توجه وکړي.
طالبانو هم مخکې له دې ویلي چې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول هڅه نه سپموي. له دې سره سره په افغانستان کې د ملکی کسانو تلفات یو جدي او د اندېښنې وړ موضوع ده، او په دې برخه کې د دواړو لورو له ژمنو سره بیا هم تلفات کم شوي نه بلکې زیات شوي دي. حتی په افغانستان کې د برطانیې سفیر نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې په افغانستان کې پر ملکی تلفاتو اندېښنه ښودلې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
قدر خان تکین په خپل سمیس کلی کلی د سولې دراتک په تړه وروستي پرمختګونه هیله بخښون کړي، ځکه چې سیمیز اجماع ورځ تر بلې په پراخېدو ده. سایم له زابل لیکلی، سوله هغه وخت راتلی سي چې افغان مهاجرین له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سي. شاکر له کندهار په خپل سمیس کلی کلی ټولې د سولې هغه غونډې د ستایلو وړ دي چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ولري. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی، د افغانستان ولس سولې ته خوشبینه دی او له دواړو خواوو وړي چې یوې موافقې ته سره ورسیږي. وید خان بارک له هلمند لیکلی، هغه کس چې سوله نه غواړي هغه افغان نه دی. ډاکټر حیات له کندهار لیکلی، د افغانستان د سولې کلید امریکا په لاس کې ده او که وغواړي سوله له هر چا څخه ژر راوستلی سي. او نور احمد له کندهار لیکلی، د امریکا چارواکي هیڅ وخت د جګړې له لارې بریالیتوب ته نه رسیږي، نو بهتره ده چې د سولې له لارې هڅه وکړي. ګلاب شاه دلسوز له کندهار لیکلی، زما طالبانو ته پیغام دی چې راسئ د سولې له پروسې سره یو ځای سي. حامد له کندهار لیکلی، له طالبانو غواړي چې د خدای په خاطر نور د پاکستان په اشاره افغانان مه وژنئ. علي محمد له کندهار لیکلی، موږ هیله من یو چې هیواد ته به سوله راځي. نور الدین افغان منګر د پکتیا له څمکني څخه لیکلی، د افغانستان له حکومت او طالبانو څخه هیله ده چې د سولې په راوستلو سره د افغانستان څیره بدله کړي. اسدالله له هلمند لیکلی، د کوکنارو کښت د تېر کال په نسبت کم ښکاري، علت یې دوبو کمښت دی. جلیل زلدانی زندانی لازر لیکلی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د قانون په وړاندې د هیچا پروا ونه ساتي او د ولسي جرګې انتخاباتو نهایي پایلې ژر اعلان کړي. محمد یوسف سمسور له کابله، د انتخاباتو نتایج باید پر وخت اعلان سي، ځکه چې ځنډېدلې د اساسي قانون سره په ټکر کې دي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی، د ننګرهار په ځینو ادارو کې پراخ اداري فساد شته. د خوست اوسیدونکو پرون نوی ټاکل سوي والی ته خپلې ستونزې بیان کړې. دوی له والی غوښتنه وکړه چې د دغو ستونزو په حل کې همکاري وکړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست نوی والی حریم فدایی وایي چې په یاد ولایت کې د ډاډمن امنیت، قومي جوړښتونو او تړونونو، سوداګریزو او ترانزیټي فرصتونو، همدارنګه د علمي او اکاډمیکو مرکزونو او د مدني او فرهنګي ټولنو لشته ظرفیتونو څخه به د خلکو د هیلو او توقعاتو د ترسره کولو لپاره استفاده وکړي. حلیم فدایی چې د سه شنبه په ورځ د خوست د نوي والی په توګه د ده د معرفۍ په غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه:
یو څوک کړیو په خوښه کار ونه کړو، بلکې موږ د ولس په ګټه کار موږ هغه امیرانه ذهنیت چې له هر چا سره وي، په هر اداره کې وي، هغه په خادمانه ذهنیت او فکر باندې بدل.
خوست والی ته یو شمېر ویناوالو ځینې ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې. د ولایتي شورا غړي امیر الله رسوان نشه یي توکي د پرمختیایي پروژو د کیفیت خرابوالی او د قومونو او خلکو ترمنځ د شخړو او منازعاتو په حل کې ځنډ د خوستوالو د اساسي ستونزو په توګه یادې کړې.
په کلي کې، په بنډو کې غیر مسؤل خلک دي. اې دې عمده علت ولې سه محترم نشه یي مواد دي؟ موږ خلک تبا کړل او خلک بيخي د خپل اصلي مسیر نه وبسلې دي. جديت په تر څو چې خلک د مصیبت نه خلاص.
د مدني ټولنې په استازیتوب فرید الله قربان هم یو شمېر تېرو ستونزو ته په اشاره هیله وکړه چې نوی والی به ورته توجه وکړي.
مهاله قراردادونه د اوس هم د خوست یوه جدي ستونزه ده. پخوا یو زورواکی ته ځمکه لاندې کوله، خو اوس هماغه د غصب یو بل ډول وشو. نوي کاله دلته ځمکه په قرارداد ادارې په خوست کې تر ننه په شخصي رقابتونو مصروفې دي.
د یادونې وړ ده په افغانستان کې د نوي نظام د منځته راتګ وروسته حلیم فدایي اووم کس دی چې خوست ته د والي په توګه معرفي کیږي. له دې مخکې استاد حکیم تنیوال، استاد میراج الدین پټان، ارسلا جمال، حمیدالله قلندرزوی، عبدالجبار نعیمی او پوهندوی حکم خان حبیبي د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړي دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. ځینې ګاونډیان له افغانستان څخه د امریکایي په ځواکونو ناڅاپي وتلو ته له دې پلوه اندېښمن دي چې شایي بیا ورسره د کډوالو بحران رامنځته سي. د افغانستان اکثره ګاونډیان او د سیمې ځینې هیوادونه له یوې خوا په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پای ته رسېدو غوښتونکي دي، په عین حال کې د دغو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد ثبات هم اندېښنه لري. تفصیل د نوریاس نوري په تفصیلي راپور کې.
په کابل کې د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتانو ویلي چې که د امریکا متحده ایالات ناببره له افغانستان ځواکونه وباسي، له دې خطر شته چې ورسره په زرګونو کسان بیا کډوالۍ ته مخه کړي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چې له امریکایي چارواکو سره یې خبرې کړې، یو شمېر ډیپلوماتانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی پر خپلو پالیسیو غور کوي او هم د خپلو پولو د ټینګولو لپاره تیاری نیسي. د یو آسیایي هیواد ډیپلومات چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې که څه هم تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان نه دی روښانه، خو دوی غواړي چې یو واضح پلان ولري. د ډیپلومات اندېښنه ښکاره کړې چې وضعیت ښایي ډېر ژر له بده بدتر شي. د سپینې ماڼۍ ویاند تېرې اونۍ وویل چې ولسمشر ټرمپ تر اوسه پنټاګون ته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو امر نه دی کړی، خو له دې سره سره د ټرمپ ادارې هغه راپورونه چې وایي له افغانستانه د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي به له دې هېواد ووزي نه رد او نه هم تایید کړي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو راپورونه داسې مهال خبرېږي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هم هڅې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستۍ ځل تېره میاشت د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې چې تر ډېره هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د اوربند پر موضوعاتو څرخېدې. د یو شمېر کارپوهانو په باور د ایران، پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو کې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر دایمي حضور شک څرګند کړی، خو په عین حال کې دغه هیوادونه لیواله هم نه دي چې امریکایي ځواکونه ناڅاپه له دې هیواده ووزي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي د سیمې هیوادونه د امریکا له پوځي حضور پرته د افغانستان امنیت او ثبات ته اندېښنه لري، خو په عین حال کې په دې هیواد کې د امریکا پوځي اډې هم په خپل زیان ګڼي.
زه بالکل کوم چې دغه هیوادونه په عین زمان کې چې د امریکا دایمي حضور او د امریکې پوځي اډې په سیمه کې په خپل ضرر ونی او نه مني، په اوږدمهاله کې په دې مبنا د دوی د ایستلو او په خصوص د تدریجي وتلو مسئلې ته په احتیاط سره هرکلی وایي. له بلې خوا نه دوی له دې نه هم دا لري چې که چیرې د افغانستان د بحران مدیریت په دقیق ډول ونیسي د اوخوانه او له بلې خوا نه د دوی ګټې په خصوص پکې خوندي نه شي، دا د دوی ته یو تهدید ګڼل کېږي.
گریم سمیت چې د نړیوالو کلکیچونو په څېړنیز مرکز کې د یو سلاکار په توګه کار کوي وایي له افغانستانه د یو زیات شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو راپورونو ته که یو شمېر هیوادونو محتاطانه خوشبیني ښکاره کړې، دوی دا هم نه غواړي چې دغه ځواکونه په بیړه ووزي. د هغه په باور ټولو خواوو دا منلې چې په بیړه د ځواکونو وتل به نوې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي چې ورسره به ټوله سیمه بې ثباته شي. سمیت وایي د افغانستان ګاونډیان دا شی نه غواړي، خو په دې اړه د واشنګټن مبهم دریز هم دوی له یو مبهم حالت سره مخ کړی دي. پاکستان چې په خپله خاوره کې څو لسیزې میلیونونو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او اوس هم پکې نږدې 1.5 میلیون افغانان اوسي، په دې وروستیو کې له افغانستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار چټک کړی دی. یو پاکستاني چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې که د افغان کډوالو یو نوې څپه پیل شي، دا ځل به ورته اجازه ورنکړل شي چې د پاکستان د خاورې دننه د ځان لپاره کورونه جوړ کړي، بلکې له ګډې پولې سره به ورته کمپونه ودروي. د افغانستان بل ګاونډ ایران هم چې ویل کېږي تر اوسه پکې 1.2 میلیون افغان کډوال اوسي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتلو ته له دې اړخه اندېښنه لري چې پر دې هېواد بیا د افغان کډوالو بهیر ورمات نه شي. یوه ایراني چارواکي رویټرز ته د دې خبرې ترڅنګ ویلي چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې کار کوي چې ایران ته په پراخه پیمانه د افغان کډوالو د ننوتو مخه ونیسي. ترکیه که هم له افغانستان سره ګډه پوله نه لري خو اکثر افغانان اروپا ته د تلو په نیت دې هیواد ته ځانونه رسوي. ډیری افغانان له ایران ترکیه ته وړي. په کابل کې د ترکیه د سفارت دوهم سکرتر محمد اوزګور شاکوی خپل پولې د غیر قانوني کډوالو پر مخچې ورستر بلې په زیاتېدو دي نه دي تړلي. د ترکیه پولیسو ویلي چې تیر 2013 کال شاوخوا 9000 افغانان چې په جعلي اسنادو یې دې هیواد ته د ننوتو هڅه کوله نیولې دي. دا د وړم 2018 کال په نسبت دوه برابره زیاتوالی ښیي. په داسې حال کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې یوې نوې مرحلې ته داخلې شوې، طالبانو هڅه کړې چې افغانانو ته ډاډ ورکړي چې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت ته دې اندېښنه نه لري. د رویترز په لیکنه افغانان د طالبانو پر دغه نوي دریځ بې باوره دي. سید رفیع سادات چې په هرات کې محصل دی وایي طالبان به بیا سخت مقررات وضع کړي او ډیموکراسي به له منځه یوسي. هغه وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي راتلونکي ته نوره هیله مندي نشته او موږ ته له هېواده له تلو پرته بله لاره نه پاتې کیږي.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر